السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر 15 بجې شویلې نیسا جمالیم په دې خبرونه کې بعد هنګو د چاودنی په جنوبی وزیرستان کې د ډرون برید په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پاکستانی ځواکونو نخطا د شمالی وزیرستان د اوتمانسو قبیلی جرګه د هند او پاکستان اړیکې په پاکستان کې د پولیو ناروغي د افغانستان حالات په چرتده کې بارانونه او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوره خو لومړی به د دې سات خبرینه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواښې درته وړاندې کوي.
نن دا خیبر پختونخوا په هنګو کې په یو چاودنه کې اته کسان وژل شوي دي. جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې درې وسلوال او خیبر ایجنسی کې په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی به سبا سوګند پورته کوي. د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا په هنګو کې و چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یو لس زخمیان شوي دي. د هنګو د پولیسو ډیپټي کمشنر انور سعید کونډي نن مشال لړتول چې له قبایلي سیمو د جګړې لوجې بکور شو کډوالو په یو کم کې شوي دي. حمله کې په وژل شو کسانو کې درې ماشومان هم دي. چارواکي وایي زخمیان نږدې هسپتالونو ته وړل شوي چې د درېو حالت پکې ښه نه دی. د یو بل خبر تر مخه د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نن د لړزو امن لخر یو مشر ملک ګل اکبر خان وژلې. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې خو د هنګو د پیخي پاړه لا تر دې د مچا څنه دی ویلې. جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې درې وسلوال وژل شوي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته ننول چې دا برید ماسپخین په شین ورسک سیمه کې شوی او یو وسلوال پکې زخمی شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه پوز ویلي چې شمالي وزیرستان کې په روانو پوځي عملیاتو کې پرون 15 نور وسلوال وژلي دي. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې د جمرود په غونډې سیمه کې بیګا په یوه نښته کې شپږ وسلوال ووژل. د دې درې وړو پیښو په اړه لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي مشرانو پرون بنو کې یو ځل بیا د وی جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې هغه سیمو ته د کډوالو ستانه کې کومې سیمې چې له وسلوالو پاکې اعلان شوي. یو قومي مشر نظردین په دې اړه مشال لړیو ته نن وویل
د وزیرستان د بچیونو تعلیم چې کیما دو دا بالکل ضایع شو چې کیما علاقہ کلیئر دو نه آدم مهرباني وشي کی چې هغه علاقہ ته دا د خلکو پاس کو په زیر نگرانی شه د آرمی وی هغه دې د تر شنه ور کوي هغه دې د بچیونو تعلیم هو کو.
یاد دی چې تر دې مخکې د پاکستان پوز ویل و چې د شمالي وزیرستان له 80% ډیره برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تصدیق کړی چې دې سره په دیرن داخته شوو ماشومانو شمیر 104 اویو ته رسیدلی دی. د چارواکو په خبره دا نوي کیسونه یو د خیبر ایجنسی په باړه، یو د خیبر پختونخوا په تورغر او یو د بلوچستان په قلعه عبدالله کې مخې ته راغلي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې د ادارې یو چارواکي ډاکټر کلیم الله مشال رډیو ته ویلي چې د بې امنۍ له وجې دوی په ځینو ځایونو کې د پولیو ضد کمپاینونه نشي کولی چې له وجې دا رنځ مخ په خورېدو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو له امله ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. زرار احمد عثماني تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې ویل
ادامه این عملات برای افغانستان قابل قبول نیست. ما امیدوار
د دې حملو دوام د افغانستان لپاره د منلو نه دی. موږ هیله لرو چې پاکستان به د دوړو هیوادونو ګډو ګټو ته په پام د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره هغه کارونه پرېږدي چې د ښه ګاونډیتوب اړیکو ته خطر پېښوي.
پایان داده
د افغان چارواکو په وینا په تیرو دوو کلونو کې پر کونړ او نورستان ولایتونو د پاکستان پر راکټي حملو کې لسګونه ولسی وګړي وژل شوي. پاکستان ویل دی زینو وسلوال وروړي او افغان چارواکي دا نه مني. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی به سبا د ولسمشر په حیث سوګند واخلي او د اوسنی ولسمشر حامد کرزی د 13 کلنې ولسمشرۍ په ختمېدو سره به په کار شروع وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې مراسمو ته سلګونه کورني میلمنو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرني چارواکي او سفارتکاران هم ورغوښتل شوي دي. اشرف غني تبا چیف جسټس یا د سترې محکمې رئیس سوګند ورکي. د روس د بهرنو چارو وزیر پر امریکا تور لګولې چې د خپل ګټو د ساتلو لپاره له پوزي مداخله کار اخلي. پروند ملګر ملتونو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل واشنگتن په څرګند اعلان کړی چې حق لري د خپل ګټو د ساتلو لپاره هر ځای په یو اړخیزه توګه له زوره کار والی. لاوروف همداراز د ناټو پر سازمان هم تور پورې کړ چې د هغه په خبره د روس پر ضد د دښمنۍ ډکه لفاظی کوي. هغه ویل په داسې حال کې چې لویدیز په ځانګړي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ یا جمهوریت د قانون د حاکمیت او بشري حقونو ملاتړ کوي، په نړیواله کچه کې د ملتونو د حق خلاف عمل پر مخ بی. د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف د ائتلاف د ترکی پولې ته نږدې د کوبانی په نوم کوردمیشتي ښار کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر مورچلو هوایي بریدونه کړي. د امریکا د دفاع وزارت لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې پرون ویل شوي چې د اسلامي دولت د وسوالې یو ودانۍ او دوه ګاډي له منځه وړل شوي دي. په نورو هوایی بریدونو کې په شام کې ځینې سیمې هم په نښه شوې دي. په دې کې د رقه ښار چې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې مرکز دی او همدارز حلب ته نږدې د منبیج په نوم ښارګوټي شامل دي. دا خبرونه پای.
خبری نم زمنګ د همکار بشیر غواخنا اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. پوروانه خبرونه کې باور په داسې حال کې چې نن په هنګو کې 14 شوې د شمالي وزیرستان خلک وختنه کوي چې بیرته د خپل سیمو ته اولیګل شي.
د وزیرستان د بچیونې تعلیم چې کیما دو دا بالکل ضایع شو، چې کیما علاقہ کلیر دو نه آدم مهرباني وشي کی چې هغه علاقہ ته د خلک واپس کو.
په پاکستان کې د پولیو درې نور کې سونه مخه تر غلي دي. زیان رسیدلی دی
دی اپت جوار باغونا سبزی می سچو دا تکلیفون دی عوامو تا رسیدلی دی دا غریب خلق دی.
دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. مشال ریڈیو تاسو رنن د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 شوی دا د دې بریټ پاړه د معلوماتو راکول لپاره را سره دا وخت زمون همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، که اوریدونکو ته مو د دې پیښه پاړه تفصيلات ورکړل چې دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده او د مرګ شوبلې پاړه معلومات څه دي؟
ډیره مننه. بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا د خیبر پښتونخوا هنګو ضلع کې دغه تور سره یو سیمه دا دغلته د کډوالو کیم ته محمد خواجه د کډوالو کیم او دغلته زیات تر کډوال کی دی اغا د اورنګزو ایجنسی نګراغلی خلک دی اغا د کډوالۍ جونت لري. نو دا هنګو د پولیسو مشر دا هنګو زلې د پولیسو مشر ډی پی او انور صاحب کندی په وینا په دغه 14 کې لږ تر لږه اته کسه مړه چې درې پکې ماشومان دي او یو لس زخمیان دی. هم دغه د پولیس مشر دغه هم وویل چې دغه 14 په کیم دننه یو وړوکی بازار او الته کې په 14 کې مواد ایښودل شي وو چې دغه اوسات خلک راغلي وو سودا یې غشته بازار او دغه 14 کې مواد خلاص شوي دي او په دغه وجه دغه پیښه مخې ته راغلی ده. بیا دغه 14 زخمیان چې دي هغه د هنګو ډسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال ته راوړل شوي دي او لږه شیبه وړاندې ما ځایي خبریال صالحین اورنگزیب سره خبر یو کی هغه په هسپتال کې موجود او هغه وی چې یو لږ زخمیان دلته راوړل شوی دی دغه مقامی هسپتال دی چې دا هغه په وینا په دې کې د دوه کسان چې دی د هغه حالت نازک دی او دغه هم اول چې دغه 14 په کم سلور بجې په کم دننه شوی
ده
او په هسپتال کې بیړنی حالت نافذ شوی دی.
نو خالد خان د پیښې ذمہواری چا قبول کړی ده؟
تر دې دمه خو دغه پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. د دې نه مخکې هم په دغه کمپ کې مخکې هم یو 14 شو وه. دا به وایم چې د هنګو د خیبر پښتونخوا د هنګو دغه سیمه چې ده نو دا یو خوا د اورنګزو ایجنسۍ سره او بل خوا کرم ایجنسۍ سره او د دې بیا تل سیمه چې ده نو هغه شمالي وزیرستان سره د دې پولې جنګېدلې دي. نو تر اوسه پورې د دې چا ذمہواري نه ده اخیستې خو دغه په خیبر پښتونخوا کې ډیر حساس دی ګڼلی شي.
ډیره مننه خالد خان د معلومات را کولو. اوریدونکو تاسو ته خالد خان نه اوریدل چې په هنګو کې په کیمپ کې 14 شوې ده چې پکې 8 کسان وژل شوې دي او ویل کېږي چې په دغه 8 کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دغسې په دې پیښه کې 11 کسان زخمیان شوې دي او د پیښې ذمہواري چا تر اوسه نه ده منلې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د شین ورسک په سیمه کې د امریکایي بې پایلټ الوتکې برید شوې چې پکې درې تنه وژل شوي او یو شوبل دی. د دغه برید په هکله نور تفصیل د سیمینا زموږ همکار د سیلاب محسود په دې رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان په ستر پونډ غولي وړک ځایي قبایلانو مشال ریډیو تویلی دي چې نن ماسپښین ما لس منټه کامې دوه بجې بیا وبازا امریکایي جازونو د شین ورسک په سیمه کې یو کور په نقشه کې چې په نتیجه کې یې په کور کې موجود درې طالبان مړه او یو بل سخت پرار ژلای شو. د مشال ریډیو پر اپټې د سویلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په نقشه موجود د خفیه ادارو چارواکو هم د دو په برید شه د مرګ جوبله په خلای وکړلی او دای هم وشول چې بیا وبازا امریکایي جازونو په قربان د دوه توغندي د غلی دی. د غوزرایي دا هم ویل چې د وژلو او پرارجلی کومیت نمونه لا معلوم شوی نه دی. دا د هان یادوي چې په سویلی وزیرستان کې د بیا وبازا امریکایي جازونو ورستای برید تیر کال د څلورمې میاشتې د شپاړسمې او لسمې نیټې په منځنۍ شپه د بوبر مل په سیمه کې شوای و چې په کوم شه د خواجه محمد المعروف مدني په نوم په ژندلي کمانډر مرکز وشتل شوای و چې پکښې څلور طالبان وژل شوي او درې نور پرارجل شوي وو. سلام مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
په خیبر ایجنسۍ کې امنیتي چارواکي وایي چې نن د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سنخته شوې ده چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د نورو 1500 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. نور تفصیل د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. د خیبر ایجنسۍ د سیمه ییزو چارواکو په وینا وسلوالو د یکشنبې په ورځ سهار د خیبر ایجنسۍ د جمرود په غونډي سیمه کې د پاکستان د نیمه پوځي یا اف سي ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې ډلهیز وسلوال برید وکړ چې پاکستاني سرتېرو شن کړ او په ځوابي ډزو کې لږ تر لږه شپږ وسلوالو وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. غونډي د خیبر ایجنسۍ مرکزي ښار جمرود ته نږدې پرته سیمه ده چې نو وخت په کې په سیمه کې د میشتو پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته کیږي. د خبري ایجنسۍ یو ځای خبريال امیرزاده چې په خیل نږدې سارلې ویل
دا سار کا شویل د جمرو تحصیل په غونډي سیمه کې دلته اورو کې نر سره هیڅ چیک پوسټ په دې ځواکونو وسلوالو په کمټرې بغاټ افته هي سره دې نه پل دی وسلوالو هم وسلوالو په دې کونفرنس باندې د شویل په دې ځواکونو په ځوابي دزو کې کم دي شپږ وسلوالو مړ شوی چې شپږ ورو په خلاص
نوموړی زیاتوي چې پاکستاني ځواکونو تر برید وروسته په سیمه کې ګرزبندیز ولګاوه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. خیبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره جنګېدلې اوږدې پولې لري.
تاسو د ذبیح الله شفق نه اورېدل چې په خیبر ایجنسۍ کې نن د پاکستاني ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانزو وزیرو په یو جرګه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پوځ د وسلوالو نه د کومو سیمو د پاکېدو دعوه کوي هغې ته د کډوال بیرته ولیږي. په دغه جرګه کې د سیمې له مشرانو سره سره ځوانانو هم ګډون کړی و. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو.
شمالی وزیرستان اتمانزای مشرانو زلابنو که یو زلبیا جرگار بللیوا چه پکی دا سیم مشرانو ترسنگ زوانانو او دا سیم زکون کو هم گردون درلود. دا جرگه پر محال مشرانو وویل بی کورشوی خلق دا رنگارنگ ستونزو سرمخ دی چه ورستر بلا استونز زیاتی گی. دوی غختن وکڑا چه دولت شمالی وزیرستان که موسیمو پا کولو داوا کوی آغوی تا دی کدوال نور واپس تا نکڑی او حالتا موجود خلق چه دولت پا خپلا پاتی کڑی ول دا سیمو دی نراو باسی چه دا غشان دا مشرانو پا وینا دا کدوال ایجوان بای دیر پا اگدوشی. دا جرگه یو غړی ملک خاندراز مشال ریډیو ته دا جرگه مقصد په اړه وایي.
د اتمانزای قبایل دا وړ وزیر دا میژ واده ته رغښتی وه او میژ په داسې یو داسې اعلان وکړي چې آینده د وزیرستان یو لایح عمل جوړ کړي چې کوم متاثرین دي مسایل یې زیاتېږي کمیږي نه. او دویم مقصد د دغه دا و چې وزیرستان ته خلک په عزتمنه لار واپس لوړ شي. د میژ د حکومت نه د تعلیم د بحالې ډیمانډ مدی د 15 کم 40 کولنه استعمال کړي دي. خپل حکومت نه میژ دا شکوا دو چا خو میژ د پاکستان د بچاو د پالیسۍ د پوره استعمال شوي. خو ایستا د پاکستان د میژ د پوره یوه واضحه د رحم پالیسۍ جوړه کو چې پاشه د میژ د ښځې او د بچي او د سکام ستر د وړه او د زړه د عزت خیال وي.
ملک خان مرجان وایي مشران د جرګې د لارې یو منظم پروګرام مخ په وړاندې بول غواړي او دوی به د سیمې پولیټیکل ایجنټ نه احتساب غواړي چې دا د پوینا تر اوسه یې هم د شمالي وزیرستان کډوالو بنو دوره هم نه دی کړی.
مو د بجاور سره خبره شوی دو، د مومند سره شوی دو، کورم سره شوی دو، د ورکزی سره مو شوی دو، د جنوبی وزیرستان ایجنسی د وانا سب ډویژن 15,000 خلکو پر کلینی غاشه روزی دغه میژ یوه غونډه غوښتې ده په 30 تاریخ چې دا غونډه وشي داغه یو ډېر موثر پروګرام روان شي. امیر موجوده پولیټیکل ایجنټ امیر دا خصادور چې د بدحاله سره مخامخ دي 2700 خصادور نه 500 روپے فی خصادور د کټ کړی دي، د 900 لیویز نه 3000 روپے فی کس کټ کړی دي. کدای په دغمان سره وزیرستان نه وزي میژ دغه ډاکومنټ ته یوروي نو ان شاء الله میژ عدالت ته غسي.
نظر دین وزیر وای دولت دی کلیر شو سیمو تا کډوال واپس تا نکړي او هلته د تعلیمي ادارې او صحت مرکزونه خلاص کړل شي.
د وزیرستان د بچیونو تعلیم چکی ما دو دا بالکل ضایع شو چکی ما علاقہ کلیر دو نه آدم مهرباني وشي کی چا غا علاقہ ته د خلک واپس کو په زیر نگرانی شه د آرمی وی اغازی دا د تر شنه ور کوي اغازی دا د بچون تعلیم هو کو او کچیر میش د خاص په دغه علاقے شوی ی سور وی نر د آی ڈی پی چکی ما دو دا د دمره مشکلات سره مخامخ شي چې ارلترین کا ډیټ چکی میش مقرر دی دغه یو داسې لایحه عمل وی چې آو د کابونه بهار وی.
د جرګې مشرانو وی در روانې میاشتې په لسمانه ټا باندې با یو لویه جرګه را غواړي چې پکې د وزیرستان مستقبل یا راتلونکي په اړه به دوی خپل لای عمل ټاکي. دوی وی که غوښتنه یې نه پوره کیږي نو اتمانځای مشران به هم اوس په احتجاجونو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا.
دا هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومی اسمبلی غونډې ته پرون ویلي دي چې له پاکستان سره د مذاکراتو لپاره تیار دي خو دا مذاکرات د ترهګرۍ سوري لاندې نشي کېدلی. له دې سره سره تېر ورځ د عمومی اسمبلی غونډې ته د افغانستان او روس د بهرنیو چارو وزیرانو هم ویناګانې کړې دي. په دې موضوع ګل ایاز په نیویارک کې د ډیوا ریډیو خبریال ارباب محمود سره خبرې کړې دي او له هغه نه یې پوښتلي دي چې د هند د وزیر اعظم نریندر مودی وینا مهمې برخې سوي. نو نوموړی وایي
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې یو کم ادهم غونډه وه په دې کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې اوس انتخاب کې بریالی شوی دی هغوی خپله وینا کې د پاکستان سره تعلقاتو خبره کړې ده. هغوی ویلي چې د پاکستان سره تعلقات غواړي خو غواړي چې پاکستان د سنجیدګۍ سره غواړي نو خبرې اترې کېدی شي دواړه ښځه خو د هغې لپاره ضروري ده چې دا د ترهګرۍ په سوري لاندې نشي کېدلی او بله دا خبره هم کړې ده چې کوم د مذهبي توندلارو په خلاف خبره ده هغې وویل چې ترهګرۍ مونږ هم مخکې هم ویلو او اوس هم وایي چې ترهګري چې دی دا بد څیز دي او د دې لپاره ګډه د دې په خلاف کار کول پکار دي. خو ځینې قوتونه نومونه ونه ښودل هغه وای چې ځنې د پالیسۍ په توګه استعمالوي او بیا ځنې پکې اخ او بد ترهګر بلل کیږي. نو کدا چې صورت وي نو ترهګری نشي ختمېدلی. او دوی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې یو اصول یا کنونشن په دې باندې ترهګری په خلاف یو کنونشن وکړي د ملګرو ملتونو. نو همداسې د دې مخنیوي کیدی شي دوی د خپل اقتصادي هلو ځلو او بیا په خپل ملک کې دننه هم د ښه صحت لپاره کارونه وکړو. افغانستان کې وایي چې افغان ولس د امن لپاره رای ورکړې ده او دا به د زیر ثابت شي سبون د دې لپاره.
اربا محمدلی دام راته هم وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم خبرې کړې دي. که د هغوی د وینا مهمې برخې راته وایي.
د افغانستان خارجه چارو وزیر زرار احمد عثماني صاحب خپله وینا کوله. نو هغې افغانستان کې د انتقالي پروسې او بیا په افغان حکومت او بیا په افغان ولس باندې کوم اثرات یې هغوی د کم سے کم کولو باندې کوشش وکړي. هغې دا وویل چې پاکستان خو د همکارۍ خبرې کوي د ګاونډي ملکونو خبرې کوي خو د پاکستان د غاړې افغانستان ته راکټه ګزارو دي. نو په داسې صورت کې څنګه ښه ګاونډي پاتې کېدلی شي؟ هغوی وویل چې افغانستان کې د امن لپاره دي دوه طریقې خپلې کړې دي. دوی خبرې اترې هم کوي د افغان ولس په ملاتړ باندې افغان ولس ته کوم قبول وي هغه خبرې هم کوي او دوی ورسره ورسره د دې په خلاف اپوزي هلزل لار هم خپل کړی دا.
ارباب مندلی دا هم راته وایي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په داسې محل باندې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کړې ده چې په اوکراین کې بحران روان دی. نو سرګی لاوروف په خپل ویناو کې څه ویلي؟
هغه د څنګه چې تاسو ذکر وکړ په دې باندې امریکا صدر باراک اوباما او یورپي اتحاد یا یورپي ملکونو په روس باندې سخت نیوکه کړې وه په خپل تفریحونو کې. نن چې خارجه وزیر د روس راغله نو هغې هم سرود لري نو کړه سخت نیوکه په امریکا باندې او په یورپ باندې وکړې. او هغې وویل چې دوی خپله فیصله کوي چې څه دي او څه بد دي او دوی بے دریغه په خپل سر باندې پوځي لار خپله کړې ده. او داسې کولو سره بیا یو خو د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي ده او بیا خپله د کم تشدد چې په نړۍ کې را پیدا کېږي نو دې سره تشدد نه کمیږي بلکې دې کې نور هم زیاتوالی راځي. او د دې سره سره بیا د دې وروسته د چین مشر هم خپله وینا کې وویل چې د ملګرو ملتونو کم چارټر دی یا اصول دی د هغې په ساري کول پکار دی او هر هیواد د خپلواکۍ او د هغوی د خوښې ته ځای ورکول پکار دی.
دا او د ډیبا ریډیو خبریال ارباب محمود چې د ملګرو ملتونو د غونډې تفصیل درکولو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د اسلام آباد د یو مقامی عدالت د مقدمې درج کولو حکم ورکړی دی. بلخوا د نوموړي د نااهلۍ لپاره هم د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ ورکل شوی دی. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم نواز شریف په ضد د مقدمې درج کولو لپاره ورکړل شوې درخواست باندې د اسلام آباد په سیشن کورټ کې د خالی پورز بحث وشو. درخواست کې د تحریک انصاف وکیلانو دریس خپل کړو چې اسلام آباد کې د نواز شریف، شاباز شریف، داخله وزیر چودری نثار او اسلام آباد پولیس مشر یا آی جی خالد خټک په ګډون یولس کسانو د تحریک انصاف په غړو د ډزو کولو حکم ورکړو چې له وجې سلور تنه مړه شوي وو. د اوریدنې وروسته سیشن جج شاهرخ ارجمند د سیکرټریټ تانې چوته حکم وکړو چې د نواز شریف، وفاقي وزیرانو او پولیس افسرانو په ګډون دی د ټولو یولس ملزمانو په ضد مقدمه درج کړي. بل طرف ته تحریک انصاف سپریم کورټ کې هم یو درخواست جمع کړي چې پکې ویل شوی دی نواز شریف د پاکستان پوز د مشر په حق لا په اسمبلی دننه دروغ ویلی دی او دا شان هغه د آئین د 25 او 33 آرټیکل خلاف ورزي کړې ده او باید چې هغه د خپل چوکې نه نااهل کړي شي. سپریم کورټ د تحریک انصاف درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړي او د جسټس جواد اسخواجا په مشره کې درېتنی بین جوړ کړي کم چې با سبا د ګل پورز د درخواست اوریدنه کوي. د وزیر اعظم خلاف د سکسما مقدمو چلولو په اړه آئین او قانون کې سمره گنجائش وي. په دې حق لمو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتین تپوسو کو نو دوی
وزیر اعظم باندې چې کوم اف آی آر شوی دی نو دا محض یو الزام په لګېدل دي. د دې الزام په نتیجه کې آئینی تور باندې یا قانوني تور باندې وزیر اعظم چې دین او هغه ډیسکوالیفای کیدی نشي چې تر څو پوری په دغه ایویډنس نه راغلي په هغه باندې شاهدونه نه راغلي او کچر دغه اف آئی آر ثابت شو کہ آ وزیر اعظم پدی کار کے ککڑ دے نو بیا د عین مطابق دے دو وزیر اعظم پچوکے باندې نور نشی پاتې کیدی او د تما سزا ملاوی گی لکه څنګه چې یو عام شهری ته ملاوی گی
د منتخب وزیر اعظم پزید اول د ټګي او درغلې تورونه او اوس مقدمه شروع کیدل با په حکومت او په خپل په نواز شریف س اثر او غرزوی په دغه اړمو د سیاسي چارو د کارپو او لیکوال اجمل خټک کشر نه تاسو کو نو دوی
کم درخواستونه حل تک فایل شوی دی دا غي د وژنا د تا مشکلات وسمشتا روان وخت کوم او دوز دا مشکلات ګمبیر زخم دی چې عوام هم ستا خلاف او یو حکومت چې هغه عوام ته څه ډیلیور کوي هم نه لکه عام خلک چې هغه په دې درنو کې یا سیاست کې دومره دلچسپي نه لري لیکن هغه وایي چې مهنګایي بیروزګاری او امن په حواله دې حکومت څه وکړلو نو هغه حواله باندې د حکومت کارکردګي ډیره خرابه ده نو موږ دا ویل شو چې مستقبل کې نواز شریف حکومت کم خطرات لاحقي او دې سره سره جمهوریت هم بالکل متاثر کیږي
د یادونه دا چې د نااهلې درخواست نه علاوه تیر ورځو کې د نواز شریف په ضد د قتل او اقدام قتل درې مقدمې درج شوې چې پکې دوه د اسلام آباد او یو د لاهور ماډل ټاون پیښه شامل ده ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم د پولیو د ناروغۍ په اړه اداره وایي چې په پاکستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره سره کال د دې رنس نه د متاثره شوو ماشومانو شمیر یو سل سلور او یو ته ورسېدو تر دې نامه د ټولو زیات کیسونه په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو
په پاکستان کې چارواکي وایي چې د پولیو درې نوي کیسونه مخې ته راتللو وروسته په روان کال کې د پولیو رنځورانو شمیره یو سل څلور اویا ته ورسېده د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې درې نوي کیسونو کې یو د خیبر پښتونخوا په تورغر ضلع کې یو د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې او دریم د بلوچستان په قلعه عبدالله کې مخې ته راغلی دی چې دا شان په روان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومانو شمیره یو سل څلور اویا شوه نوموړي ویل چې یادو شوو کیسونو کې یو سل دوه ویش په فاټا کې دیرش په خیبر پښتونخوا کې پنځلس په سند صوبه کې پنځه په بلوچستان صوبه کې او دوه په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي مشال ریډیو چې کله قبایلي سیمو لپاره د پولیو مخنیوي څانګې چارواکو سره د ناروغۍ د زیاتېدونکو کیسونو په حق له خبرو کوشش وکړو نو ورسره رابطه ونه شوه خو چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر کلیم الله سره رابطه وکړه نو نوموړي وویل
فالو کوو او پارٹنرشپ سیستم د دې پلان فالو کوو په پېښور کې او په جنوبي ضلع کې دی هر میاشتې څلور څلور کمپینونه کول هغه ایریا چې کوم ایریا بالکل دی نیګلیکټ کړی چې کوم پولیو فری وي چې روز په کوم میاشتو نه یعنی په بنیر کې او په تورغر کې هیڅ قسم ته کمپین نه دی شوی نو ډیفینیټلی موومنټم دومره زیات دی د پاپولیشن چې اوس کوي سړی د نارت نه روان شي هغه خو سودا په دنه نه کېږي په کوم ځای باندې بریک لګی نو ملکی خپل چې کوم کمپینز او قدم په طریقه باندې ورسره کېدل نو شاید چې دا څنګه شمیر نه ورسېدل
په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر او طبي چارو کارپو ډاکټر نوران افریدی نه چې کله موږ تپوس وکړو چې حکومت په ملک کې د دیرنز مخنیوي لپاره هڅې کوي خو په دې کې د کمی په ځای ورځ په ورځ زیاتوالی روان دی د دې اصل وجه څه ده
د دې بنیادی وجه دا ده چې تر کومه پورې په پاکستان کې د پولیو په مهم کې سیاست ختم شوی نه وي نو تر هغه پورې به دا کمپین په دغه توګه نه چلیږي چې د هغه بنیادی وجه دا ده چې دوی په پولیو کمپین کې ولنټیر شامل وي او په هغه ولنټیر کې هغه کسان هم چې دا وی تعلیم هم نوی هغوی ته د پولیو ویکسین په باره کې انفارمیشن هم نوی هغوی ته د پراپر ټمپریچر پته هم نوی د ډوز پته نوی نو د دې په وجه باندې هغه اکټیویټیز خو شي خو د پولیو کوم مقصد چې دی هغه په صحیح توګه باندې سرته ونه رسیږي حکومت له پکار دی چې د ولنټیر دا کنسپټ ختم کړي او نېشنل پروګرام لیډی هیلت ورکر چې دی دا په دې کمپین کې په پوره توګه باندې شامل کړي
یاد دی وی چې یو څو ورځې وړاندې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د ملګری ملتونو جنرل اسمبلی ته وړاندې کړی شوی خپل رپورت کې ویلي وو چې نړۍ نه د پولیو خاتمه کې پاکستان د ټولو لوی خنډ دی او د پولیو نه متاثره هر لسو ماشومانو کې د نه تعلق ته پاکستان سره دی دا د هم یادوي چې په کال 2012 کې په ټول ملک کې د پولیو اته پنځوس کیسونه او په تیر کال کې درې نوي کیسونه مخې ته راغلي وو خو د روان کال په لومبي نه میاشتو کې دا شمیره یو سل څلور اویا ته ورسېده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سر دا مشال ریڈیو خبرونی سمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی ہم او ریدلے شے او اس دا مازیگر پینسنی میں بجی کی دن کی دی دا بشیر گواخ نبلند خبرونا وارو
نن د خیبر پختونخوا په هنګو کې یوه چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یوولس زخمیان دي. د هنګو د پولیسو ډیپټي کمشنر انور سعید کندی نن مشال لړیو ته وویل چې له قبایلي سیمو د جګړو له وجې بې ګورشو کډوال په یو کم کې شوې دي. حمله کې په وژشو کې درې ماشومان هم شامل دي. د یو بل خبر تر مخه د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نن د سالارزو امن لښکر یو مشر ملک ګل اکبر خان وژلې. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې خو د هنګو د کی پاړه لا تر دې دمه چا څنګه دی ویلي. جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې درې وسلوال وژل شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر ته مخه پوز ویلي چې شمالي وزیرستان کې په روانو عملیاتو کې 15 نور وسلوال وژل دي. د یو بل خبر تر مخه د خبر پولیټیکل چارواکي وایي چې شپږ وسلوال په نښتو کې وژل دي. د دې پیښو پاړه لا تر اوسه کوم وسلوال ډلې څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو قومي مشرانو پرون بنو کې یو ځل بیا د جګړې بخنه غواړم. د یوې جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې هغو سیمو ته د کډوال استانه کې کومې سیمې چې له وسلوالو پاکې اعلان شوې. د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او پاکستان کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تصدیق کړه چې دې سره په دیرن داخته شو ماشومانو شمېره 104 اویو ته رسیدلې ده. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکیې پولې ته نږدې د کوبانی په نوم کورد میشتي ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. یوه ودانۍ او دوه ګاډۍ له منځه وړي.
دا بشیر گواخ نلند خبرونه تاسو واریدل. اوس با په اسلام آباد کې د ریاض مساخیل نواری چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د الیکشن کمیشن په فیصله لیکلی چې تر مخه به راتلونکو ټول ټاکنو کې ریټرننګ او ډیپټي ریټرننګ افسران د انتظامی نه اخستل کیږي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې انتخابی عمل د ټګې نه پاکولو لپاره نه یوازې مخالفه ډله بلکې د حکومتي ډلو په ګډون هر څوک کوشش کوي. او ځکه الیکشن کمیشن هم لګیا دی چې په هر جوړ د ټول ټاکنو عمل د ټګې نه پاک وي او د خلکو په خپلو نمائندګانو او ادارو باور پوخ شي. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې هم د عدلیه انتظامیه نه افسران اغسته شوی دی. خود هغه باوجود هم نظام کې بازه خامه موجود وي چې ورسره د خلکو په انتخابی عمل یقین نه دی پاتې شوی. نو ځکه پکار ده چې د نوې نوې تجربه سره د نورو ملکونو د انتخابی نظام جاج هم واغسته شي او د غرنګ د دوی د تجربو نه ګټه پورته کړي شي. ځکه چې ملک دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی او د دې مسلو نوېستو لپاره به عوامي نمائندگان هم خپل کردار ترسره کوي. دا شان د پیښور نخبریدونکې آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې خبر کې د غلا، ډاکو او شکو په ګډون نورو جرمونو کې اضافه کیږي او فقیر آباد کې د ډاکې دوران یو خواخې وینګور وجل شوې دي. او د دې وجه دا ده چې خار کې هر ورځ آبادی سیوا کیږي خو د پولیسو نتورک په هغه زوړ حال دی. اداریه وایي چې د 1924 د قانون تر مخه 1500 خلکو د پاره یو پولیس والا کافي دی خو موجوده حالاتو کې تقاضې بدل شوي. پولیس لا د جدیدو وسلو او آلاتو ضرورت دی. زیاته نفری پکار ده. د تاڼو تعداد زیاتول غواړي او کټاڼې نه زیاتي نو کم از کم هر علاقه کې چوکې جوړول پکار دي. اداري مخ کې وایي چې د سره سره د پولیسو روزنه او نور ضرورت هم پوره کول ضروری دي. بیا د اف ای آر او نورو اپریشنونو نظام کمپیوټرایز جوړول غواړي. او د ټولو نه اهمه خبره پولیسو له خپل رویو کې بدلون راوستل پکار دي چې دا شان د عام خلکو په پولیسو اعتماد سیوا شي نو ورسره به ډیر جرمونو کې کمی راشي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر ایجنسی کالاخیل سیمه کې د کوئلې د سمسینه تختول شوی د شانګلیش 14 مزدورانو درې کال پوره شو خو تر دې دمه دغه کسانو را خلاصولو کې پولیټیکل انتظامیه ناکامه ده. نو ځکه د دې کسانو خپلو خپلوانو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او گورنر ته خواس کړي چې د لړکې د خپل کردار تر سره کړي. اداریا د تختول شوی کسانو د کورنیو په حواله لیکي چې د دوی مالی حالت د اول نه ډیر خراب وو او ځکه دغه خلکو د کوئلې پسمسو کې کار کولو خو اوس درې کال وشو چې د رزق ذریعه بند ده او نغری ساړه شوی دي. اداریا د دغه کورنیو د خپل وړاندې لیکي چې زمون خلک یې د پیسو د پاره نه بلکې په حکومت د خپلو خبرو منلو د پاره تښتولي دي او که حکومت د پروفیسر اجمل خان په بدل کې سودا کول شي نو زمون بچي هم د کام بچي دي. باید چې دې لړکې د هم دسه قسمه سودا نه مخ وانړوي او د تښتول شوي شپاړس کسانو د واپسې د پاره دې کوټلي اقدامات وکړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهره لا هم دوام لري خو دغه مظاهرو سره د خلکو مرسته له وخت تیرېدو سره کم شوې ده. بلخو اکنامیک ټایمز رسپانه لیکي ټاکل شوې په افغانستان کې د نوي ولسمشر د راتګ سره د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د را روانې نهې په ورځ لاسلیک شي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهره په دویمه میاشت کې داخله شوې. دغه مظاهره د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلمان سره نږدې روانې دي خو د یوې میاشتې د تیرېدو وروسته د دوی غوښتنې ونه منل شوې او نه ښکاري چې حکومت له منځه ولاړ شي. مجله لیکي په لومړۍ ورځو کې په اسلام آباد کې دغه مظاهرو موازنه د مصر د تحریر چوک د مظاهرو سره کېدله خو اوس داسې نه ده. په پاکستان کې خلک د دغه مظاهرو داسې مرسته نه کوي لکه څنګه چې په 2011 کال کې په مصر کې خلک په مظاهرو کې شامل وو. تیر کال په پاکستان کې د یو منتخب حکومت نه واک بل منتخب حکومت ته وسپارل شو. په دغه هیواد کې پردي بنیاد مظاهره پیل شوې چې په دغه انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. خو ځینې خلک په پاکستان کې وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو پلټنې بغیر د مظاهرو هم کېدلی شي. مجله لیکي د حکومت خلاف له روانو مظاهرو نه په وس ډېر څه ترلاسه کولی شي خو بیا داسې هم ویل کېږي چې په وسله وړاندې خپلې ګټې ترلاسه کړې دي. په تیر وخت کې د پخواني پوځي جنرال پرویز مشرف ته کیس او د هند سره د اړیکو د بحالولو پر سر د حکومت او په وس ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا ورځپاڼې د اکنامیک ټایمز لیکلي د افغانستان د ولسمشر د قومي امنیت سلاکار رنگین داد پر سپنتا وایي د را روان نهې په ورځ به د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیت دوه اړخیزه لبسنامه لاسلیک شي. هغه په هرات ښار کې په یو امنیتي کانفرنس کې ویلي چې د امریکا او نیټو سره د امنیتي لبسنامې د لاسلیک کولو په حق کې دی. ټاکل شوی د ستمبر په 9 نیټه نوی منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. دا به په افغانستان کې د واک ته پر امن او جمهوری انتقال یو تاریخ جوړ کړي. د 2013 کال په نومبر کې په افغانستان کې په یوه لویه جرګه چې پکې قبایلي مشرانو سیاستوالو کارپوهانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړ او د دغه لوسنامې ته لاسلیک منظوري ورکړه او ولسمشر کرزینې د امریکا سره د دغه امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه وکړه خو وروسته ولسمشر کرزی دغه لاسلیک نه کړ.
داوا فرخنده اسد. د افغانستان راتلونکي ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس سبا د ګل پرست خپلې څوکې سوګند پورته کوي. چارواکي وایي چې دا مراسم به د سلګونو بهرنیو او کورنیو میلمنو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. نور تفصیل د اجمل ان اورو.
سبا د دوشنبه په ورځ به د ولسمشر په معنی کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به اشرف غنی احمد زید ولسمشر او عبدالله د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د یو شمیر هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل چمتووالی نیول شوی دی او د دوشنبه له ورځې به نوې ولسمشر ته واک وسپاري. ښاغلی کرزی وایي تایید شوه چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات په وړاندې لوړه کوي او د ولسمشر له لوړې وروسته به اجرایوي رئیس د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه کوي. د لوړې د مراسمو د پر ځای کولو کمیسیون ته لارښوونه شوې چې داسې چمتووالی ونیسي. چارواکي وایي د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې به د سوګند یادولو مراسم په شانداره توګه پر ځای شي. د چارو د ادارې د ریاست او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي په اړه وویل. د وای د ولسمشر د لوړې د مراسمو کمیسون لمیاشت رئیس په منظمه توګه غونډه کولې. موږ په دې اړه بشپړ چمتووالی لرو او د میلمنو هرکلی ته چمتو یو. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. هیله من یو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په ښه ویاړلې توګه پر ځای شي. ښاغلی کرزی چې د 13 کلنې واکمنۍ وروسته په ډیموکراټیکه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د افغانستان د یو وګړي په توګه به د نوي ولسمشر ملاتړ او ننګه وکړي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراټیکه او ولسواکه توګه له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او له اداري فساد سره سخته مبارزه د نوي حکومت په وړاندې له پرتو مهمو لومړنیو کارونو څخه دي.
ډان رسپانی په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې یا پر ضد یې فیصله کن عملیات، د نشه یي توکو قاچاق او نور یو شمېر داسې مسئلې دي چې کېدای شي د حل کولو پر سر یې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات رامنځته شي. نور تفصیل د اسرار الله مومن اورو.
د پاکستان د ډان رسپانی په یو مقاله کې راغلی دی که څه هم په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړولو تړون سره په لنډمهاله توګه د سیاسي بحران مخه ونیول شوه، خو دا چې دغه تړون د راتلونکي حکومت د اعتبار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. د یاد تړون له مخې الیکشن کمیشن د دې پابند و چې دا معلومات په ډاګه نه کړي چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په رایو کې څومره فرق دی. د مکالیکون کې په خبره کڅه هم لا یاد تړون سره د ممکناتو کمیزه فشار مخه ونیول شو، خو دا چې لدې سره د ولسمشری د دوونو پړاوونو انتخابات به معنی شوې دي، ځکه چې د انتخاباتو بیلون کې عبدالله عبدالله ته هم د ولسمشری د څوکۍ برابر د چیف ایگزیکټیو عہده ورکړل شوې. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په مهمو مسلو ډېر اختلافات دي. اشرف غنی چې یو تجربه کار سیاستوال دی، د جنگ ځپلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره له یو سوچ سره راغلی دی او غواړي چې په هیواد کې د میرټ او مفاهمت کلچر رامنځته کړي. بلخوا بیا عبدالله د اشرف غنی برعکس دی. نو پوښتنه دا ده چې دوه سیاسي مخالفین به څنګه په ګډه سره کار وکړي، او د دواړو په سوچ او فکر کې هم دومره ژور فرق دی چې ممکنه نه ده په نږدې راتلونکي کې به ختم شي. په مقاله کې راغلي دي اشرف غنی احمدزی ته یو شمېر چیلنجونه دي. لومبی خبره له هغو وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ده څوک چې ردی هیواد نوې حکومت لسره نه مني. وسلوالو ویلي دي چې دوی به د حکومت پر ضد خپل جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان مهم ګاونډي هیوادونه لکه چین او روس غواړي چې افغانان د طالبانو خلاف جنگ په خپل وکړي. خوښکاری داسې چې کابل له وسلوالو سره د سولې د خبرو یا پر ضد یې د فیصله کون عملیاتو د پریکړې قوت نه لري. بلخوا اسلام آباد چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم رول لوبول شي، اهم ورسره د کابل اړیکې په بشپړه توګه ښې نه دي. همداراز د نشه یي توکو کاروبار چې طالبانو ته ترې د جنگ لپاره مالی مرسته ورزی، د دې مخه نیول هم د اشرف غنی لپاره لوی چیلنج دی او د دې لپاره به هغه ته د نړیوالو مرسته پکار وي. همداراز اشرف غنی احمدزی به له امریکا سره امنیتي تړون اهم لاسلیک کوي چې ورسره به امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو قانوني لار ملاو شي. پر دې سربېره نورې هم یو شمېر ستونزې دي چې کېدای شي د حل کولو پر سر یې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات رامنځته شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې په پیښور کې اوسیدونکي بې کوره شوي خلک وایي چې د دوی لراتللو سره په پیښور کې د کورونو کرایانې سیوا شوي دي او د بې کوره په دې ژوند کې وس نشي لرلی چې یوه کورنۍ یوازې په یو کور کې په کرایه اوسیږي. نور تفصیل د زالان یوسفزی په دې رپورټ کې ورو.
د شمالي وزیرستان نگر کلی سره تعلق لرونکو زرلایق وزیر وایي چې د پوځي اپریشن لامل د بیکوره کېدو وروسته د بنو بندر کلی په یو سکول کې اوسېدو، خو د سکول د خالی کولو د نوټس وروسته یې په بنو او د هغې په شاوخوا سیمو کې د اوسېدو لپاره کور ونه موندو. نو پیښور ته پراتلو مجبور شول او وس پیښور کې د زیاتو کرایانو او د مالی کمزورۍ له وجې دوی په یو کور کې پنځه کړي اوسیږي.
ډېر په مشکله میلاو شو، ډېر په مشکله کور مو چې میلاو کو، باغې نه وروسته موږ سره پیسې نه وې چې نو قرضې واخیستې، هغې نه وروسته موږ کور میلاو کو. نو یو کور صرف په پنځه کړي باندې دې د وجه دغه ده چې موږ د پیسې کمی در سره.
د شمالي وزیرستان یو بل کس نور لایق وینا ده چې دوی د پنځو مرلو په کور کې شاوخوا دېرش کسان اوسیږي او د لوی کور په کرایه نیول لپاره ورسره پیسې نشته.
یاره میژو تیس تا کم یوت نژدې وي، کسان ډېر دي خو ډېر تکلیف ته کمرې کې دا پنځه مرلې ده، مجبوری دا مجبوری نه پکې اوسیږي او ماشومان ډېر په تکلیف وي. خپل کورونه ته لاړ وایم کلي شو دې آزاد ریږدي وي.
د شمالي وزیرستان در پخیلو سخیدر خان چې دا وخت په خبر کې د بې کورې ژوند تیروي او د کرایې د کور نه بهر یې تامبو هم لګول دی وای
ما زدل تا رغل لې چې مو د خمال مې چې مو د کر شبه چې مو د زای ونه مې بهر گذرا کې التا کې کښه شذینا دی بچون وی دې د واجنا مې چې مو د ورته نه سم دی غا سلور پین تک بلی دی کار په دښه کو چې مو د بمې نه زای شي.
د فډی مې د شمیرې تر مخه دا وخت په پیښور کې د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی شاوخوا 250000 کسان اوسیږي. زلال یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمونږ کورونا اوران شو، حکومت اوران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو 400 ته د خیبر پختونخوا په 400 کې د بارانونو غلې لوچ فصلونو ته زیان رسیدل دي. د دغه سیمه زمیداران وایي چې دوی سره ایس ندی پاتې او باید صوبایي او مرکزی حکومت له دوی سره مرسته وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا چرسدی ضلع انتظامی وینا ترمخه دا ضلع درې وڼو تحصیلونو خوشه یویشتو یونین کونسلو کې 2000 اکړو نه سیوا د زمیداری ازمکه دغه بارانونو او غلې اغیزمنه کړی دا چې پکې د ټولو زیات جن د تنګي تحصیل یونین کونسلو او د چرسدی اتمانزو عمرزه او د شمالي اشنغر کلی شامل دي چې نه یوازې ولړ فصلونه خراب کړی دي بلکې یو شمیر سروې هم وژلې دي. دوی وایي چې ډېر ضربه دغه سیمو کې د غلې او طوفانونو له وجې تباه کړی شوی، زیانونو اندازه ولګول شي. بلخوا د چرسدی لې تنګي تحصیل چې د ټولو زیات اغیزمن شوی دی یو زمیدار ریاض الحق مشال لیډو ته د خپل زیانونو په اړه وایي.
دی اپات جوار باغونه سبزینی سچو دا تکلیفونه دي عوامو ته رسیدلي دي. دا غریب خلک دي، دا دي درخواستونه نه جوړي، اول ته دي ځان له نه غواړي حکومت ته پاسې او په دې علاقو دي وګرځي او دا پسونه دي ویني او دي خلکو له دي معاوضه دي پسونه ورکړي شي.
یو بل زمیدار استم خان وایي چې دغه آفت د دوی نه هر څه وړل دي او مرکزی او صوبایي حکومت ته د دوی کومک وکړي.
دی وخت کې دا ملک بالکل دا جی سوراړه پروت ته غیا نشته ده، د مالونو د غل ده. مهرباني دی وکړئ چې صوبایي حکومت تم دا وایو، مرکزی تم دا وایو چې هغه په دې فورن چې کوم اکشن وایي. دا کم از کم یو زمیدار د 20000 روپو د 15000 روپو د 10000 روپو تخمونه راوړي دی غزیل زاول شو ختم شو.
ولی په دې لړ کې دغه سیمه د صوبایي اسمبلی غړي او د قامي وطن پټې صوبایي چیرمن سکندر شیرپو وینا ده چې دوی به د دغه ځانونو په خپل باندې صوبایي اسمبلی کې आवाज پورته کړي او دوی د مرکزی او صوبایي حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ټول ځله دې افزده د اوګرځي او د شوی ځانونو ازاله دې وکړي شي.
موږ د صوبایي حکومت نن دا ډیمانډز کوو، موږ مرکزی حکومت نن دا ډیمانډز کوو په زر تزر بنیادونو باندې دا ټول علاقہ چې دا دې افزده ډیکلیئر کړی شي. کوم زمیدارو چې نقصان شوی دي، کوم خلکو کورونه چې ته نقصان رسیدلې دي، هغه ټول لپاره د کمپنسیشن چې دی هغه فورن پکار دی.
د پام وړ ده چې دوه ورځې وړاندې هم غلې او طوفانونو هم دغه سیمو کې ولاړ فصلونو ته به کچ ځان رسولو چې له وجه د دغه زمیدارو ساروی هم اغیزمن شو او کچا کورونه هم د دوی را پریوتی وو. خو ولې د دغه زمیدارانو په وینا صوبایي حکومت لا تر دې دمه په اسلام آباد کې د احتجاجونو د مصروفیت له وجه د دوی د ځانونو نوټس نه دی اخستی او دوی لا هیڅوک هم ډاډ ګرنه لا نه دی راغلی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.25 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013 پنځل زرا درې سوا شپېته پنځل زرا اووه سوا څلوېښت
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اورېدل شي. د افغانستان د خوست په جیل کې یو شمېر قیدیان شکایت کوي چې په عدلیو قضایي ادارو کې له رشوت او تعلقاتو بغیر د قیدیانو د کیسونو څېړنې نه کیږي او د بندیانو د کیسونو د اوریدلو دغه عمل وو یا ته میاشتې وخت نیسي. خو بل لور ته د خوست د عدلیې ادارو چارواکي د قیدیانو د خبرې ردوي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وایي چې د پیسو او واسطې پرته د دوی دوسیې نه څېړل کیږي. هغه څوک چې په رښتیا یې جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بېګناه کسان زندان ته اچول کیږي. دوی زیاتوي چې د ډېریو بندیانو د محکمې درې مرحلې هم په ټاکلي وخت نه ترسره کیږي او بندیان اووه یا اته میاشتې د خپل سرنوشت معلومولو ته په تمه وي. بل لوري ته د خوست د څارنوالۍ او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي او وایي چې دوی په محبس کې بې برخلیکه بندیان نه لري او نه هم د دوسیو په څېړلو او بررسۍ کې ځنډ پیښیږي. د خوست محبس دوه تنه بندیانو آزادۍ راډیو ته خپلې ځینې مهمې ستونزې داسې په ګوته کړې.
زه ګل ولی د سمرای ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محکمه ظلم کوي، څارنوالۍ ظلم کوي. ارنسې چې کوم مجرم هغه وځي پسې مقابل کوي، چې څوک پیسې نه لري، څوک ساړه نه لري، وسیطه نه لري، هغه دلته ورکایت کیږي.
زه حضرت عثمان د ګربز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. همېش دوسیه نه چړه کې باید همېش په دوسیه نه کور وشي. دریم محکمې ته لوړې دي، دریم محکمې کې دا پته نه لګېږي.
د خوست محبس دوه تنه نور محبوسین بیا د نوي افغان ولسمشر نه د هغو بندیانو چې جرمونه یې ډېر درانه نه وي د ازادېدو او په عدلي او قضایي ادارو کې د بډو او رشوت د مخنیوي غوښتنه کوي.
امین د حبیب اوغان ځای زه خپله د رئیس جمهور نه خپله دغه ټول بندیان د ټولو زندانو کې دا خواهش مینه لري چې موږ ته اپه وکړي. ډېر داسې کې ډېر بېګناه بندیان پروته دي، پنځه به مجرمین وي، د پنځه سوه نره ټول بېګناه دي.
نوم مې تراس دی، مو ورېرې مړ کړی و. مو چې کله خپل بدل وخوست سړی مې نه وویشت، هغه سړی چې مو ورېرې مړ و خو مونږ یې شل کوله اتلس کوله قاید وخېږو. زه یې سوړه ماشومونو مې په کیر کې پوتې دي، سرنوشت یې زه یم. سپین ږیری پلور مې لګیا وي، خال پیسې مې نه غوړي، پیسې مو سرشتانه چې ویرې کې نره زه څه وکړم.
د ولسي جرګې استازی محمد همایون همایون چې د بندیانو د غوښتنو او ستونزو د اورېدو لپاره محبس ته ورغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې
بندیانو سره مونږ نږدې نه ولیدل. د ټولې هغه غوښتنې چې وې هغه مونږ ولیدلې. د هغې دوه فرمانو په مورد چې رئیس جمهور صدر کړي دي او په هغې نه غور نه ده شوی، د هغې په مورد او د هغې دوسیو په مورد چې په څارنوالۍ او یا په قضا کې تر اوسه پوره غور نه دی پوه شوی، د هغې په مورد هم مونږ د دوی ټول خبرې واورېدلې. انشاءالله رحمان چې څارنوال صاحب د استیناف او قاضي صاحب په دې مورد کې غور کړي او دوی به آیات ته معذف کړي چې څېړنه وشي.
د خوست استناف سرنوال شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشت بندیانو د شتون مسله ردوي، خو وایي چې د بندیانو د دوسیو د بیا څېړنې لپاره به په احتیاطي توګه نوی هیئت وټاکي.
مشکل د دې مونږ وارد او ان شاء الله مونږ دې بندینو چې هغه بې سرنوشت ټول سرنوشت معلوم شوی دی. خدای دې ځینې اعتراض لري په هغه دوسیو دویم ځل لپاره مونږ غور کوو چې تا کوم مشکل قانوني پکې نه هغه مونږ هم حل لارې چوک. ان شاء الله محکمې ته مطالبه د هغه حل لارې وګورو.
د خوست د خاري محکمې رئیس مولوي سیف الله عطایي دا خبره نه مني چې ګنې په دې محبس کې دې بې سرنوشت بندیان موجود وي او یاد د دوسیې په څېړلو کې تر دوو میاشتو ډېره موده تیره شوې وي. یاد دې وي چې دا مهال د خوست په محبس کې 1500 سرویخت نه بندیان موجود دي.
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په کوزه ممندو کې د یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته لومړنی کتابتون جوړ کړل شوی دی. ځایي خلک وایي چې په سیمه کې ډېر ځوانان تعلیم یافته دي، خو د معلوماتو لپاره ورته کتابتون نه و. چې د لایبرری جوړولو وروسته دوی اوس ډېر خوشحاله دي. نور تفصیل د شانواز ترکسینه اورو.
د کود محمد جنسی په میچنې سیمه کې دی اوزای ز د کون کله خو د مشال په نوم د کتابونو لایبرری جوړ کړی شو چې مالی مرستې ورسره پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنٹ فاونډیشن یعنی امن تعلیم او د ترقی بنیادی ادارې کړی دی. د غزوان چې نجیب الله محمد نومیږي وای چې د هغه د سیمه ولس ډیر غریب دی او د هغه خواهش وو چې د دغه سیمه د زده کوونکو سره د کتابونو په لړ کې مرستې وکړي.
موږ په دې علاقه کې بلکې په ټوله فاټا کې موږ ته داسې لایبرری ښکارنه شول چې هغه پبلک لایبرری عوامي لایبرری چې کومې دی هغه په سرکاري کالج کې دی سکول کې دی خو هغه کې هم نه کتاب چاته ملاویږي نه بس چې څنګه راغلی دی هغه شند پرته کتابونه ول مارو کې بند او تحلیل کېدلی. نو موږ محسوس کړل د کتاب کمې په خپل علاقه کې دا زموږ میسټپو لایبرری مشال لایبرری په نوم باندې دی پرانست موږ کړل نن د پیټ فاونډیشن په مدد سره دا
د لایبرری د پرانست په موخه د سیمې زده کوونکي استادان ډاکټران او سماجي ولس هم موجود وو. په دغه شریکوالو کې ارشد خان نوم یو تن سره خبرې وکړې.
یو کس انفرادي د مطالعې شوق بلري او کوي به مزل نه کوي مجموعی لگر لیرائی را مشکل کی دل تیستی ہو سو تصور نشتا پتی علاقہ باندی نو دار دیر خواہ خبر ہے جکم کسان دا مطالعہ شوق لری اور دا مجموعی مطالعہ مطلب لبیرائی کی کینی اور کتاب روالی اور غوگوری اور غیر پارا دیر یا خواہ قدم دیں.
د سیمو سیدون کې او سماجی کارکون کې ګلنواز خان مومند وای چې د لایبرری د جوړونه نه بدا پیغام ټولي دنیا ته لاړ شي چې قبایل تر هغري نه خوخوي بلکې د کتاب او د لیک لوست سره مینه ده.
خو پر قبایل تعلیم ابتشوی نه نو نور را موږ د دې جنگونو نه خلاصې دي او د دین علاوه چې اوس انټرنیشنل کمیونټي سمره د بارودو تجربه وکړه سمره ته ونه په بارودو باندې وکړه نو نن باید چې داغه هغه ازاله کولو د سې ګار دی وکي چې دلته کې کتابونه راولېږي.
بیا موږ یاد تنظیم چې د لایبرری د مالی مرستو ذمہواری په غاړه اخستې ده د نمائنده فرحان خان سره خبرې وکړې.
نو موږ هم خپل کوشش کوو چې دیل دغه فیسیلیټیز ورکو کده لایبرری والی سره زه وام تر دا صرف دا نه ده چې د دینه به خلک زده کړه کوي خو د دې ورال یو ډیر ښه میسج ورکوي چې موږ خو چې قبایل باره کې چې کم سوچ ته چې دا ټوپک خوخی یا جنگ جګړې خوخی نه ته دا میسج ورکوي چې زمونږ کتاب سره مینه ده.
د لایبرری لپاره د عمومي معلوماتو کتابونه چې پکې ساينسي د مقابلې د امتحانونو او مذهبي کتابونه ورکړې شوي خو ځینې کتابونه پکې د ادب لکه د قصو او د شاعرۍ هم موجود دي. شانواز سرغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاتمه
افغانان شو به شک چا
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بعد خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د بشیر ګواخنه لند خبرونه وورو.
نن د خیبر پختونخوا په هنګو کې په یو چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یو لس زخمیان دي. د یو بل خبر تر مخه د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي تحریک طالبان پاکستان او سوال ډلې د سالارزو امن لخر یو مشر ملک ګل اکبر خان وجلې. تحریک طالبان پاکستان د دې بریج موري منلې خو د هنګو د پیښې په اړه لا تر دې دمه چا څه نه دی ویلي. جنوبي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې درې یو سوال وجل شوی دی او د چارواکو په نه دا پیښې نن په شین ورسک سیمه کې شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو خبر خپور کړی چې له مخې ویل شوي د پاکستان پوځ په روانو عملیاتو کې شمالي وزیرستان کې 15 نور وسوال وژلي. د دې دواړو پیښو په اړه له تر اوسه کوم وسوال ډلې څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي مشرانو پرون بنو کې ځل بیا د یوې جرګې د لارې له حکومته غوښتنه وکړه چې هغو سیمو ته د کډوال ستانه کې کومې سیمې چې له وسوالو پاکې اعلان شوې دي. د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د دریو نورو ناروغیو تصدیق کړی دی چې د سر په دیرن د اخته شوو ماشومانو شمېره 104 راویو ته رسیدلې ده. افغان امنیتي چارواکي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې لیبي هفتې راهیسې شروع کړو عملیاتو کې 200 وسوال وژلي چې اکثره یې پاکستاني دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کونړ ولایت د پاکستان د رکټي بریدونو له امله ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. د افغان چارو په نه تیرو دوو کلونو کې په کونړ او نورستان د پاکستان رکټي حملو کې لسګونه پولیسي وګړې وژل شوي. پاکستان ویلي دغه ځایونو وسوال وروړي خو افغان چارواکي دا نه مني. سبا به د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی د خپلې دندې څوګند واخلي. د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف د ترکی پولې ته نږدې د کوبانی په نوم کوردمیشتي ښار کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې په مورچلو هوایي بریدونه کړي.
دا بشیر ګواخ او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.